ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر ډېره تمه د پاکستان له دینی عالمانو کوي. افغانان چې له جګړو ستړي شوي دي اوربند غوښتنه کوي. په اورزګان کې ښځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي تاریخي آبدې د لمنځه تلو په حال کې دي او ډېرې هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي.
زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤول د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جیو پیژندل شوی څېرې حامد میر چې تېره میاشتې پر پوځ انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بښنه وغوښته. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. بشپړ خبرونه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې اتلس نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت پر وسوالو طالبانو اچولی خو دې ډلې دغه پېښې غندلې او ویلي وو چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له دې ډلې غوښتي وو چې په تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړې چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو خو نور جزئیات نه دي خبر شوي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي چې دواړو لورو په افغان سوله خبرې کړې دي. د افغانستان د دولت د سولې مرکز پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچني اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکي استازي سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمدالله محب پرون په کابل کې د ناتو له ملکي استازي ستيفانو پونتکورو سره وکتل. د ملي امنیت شورا څرګندوي چې د غونډې په مهال د ناتو له لوري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ پر عملي ګامونو خبرې وشوې. ناتو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 13 وروسته چې د دې تړون ټول ځواکونه له افغانستان ووځي د همکارۍ یو نوي پړاو ته به داخله شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ روانه اونۍ له واشنګټن څخه د لیدنې په مهال وویل چې د پوځي حضور له پای ته رسېدو سره به دا تړون خپل ملکي حضور ته په افغانستان کې ادامه ورکړي. په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې پر لارو چارو به غور وکړي او د افغانستان د یو شمېر مهمو تاسیساتو په ساتلو کې به له افغان لوري سره مرستې وکړي. تمه ده چې نن کابل ته د چین له خوا مرسته شوی د کورونا په لکونو ډوزه واکسین ورسیږي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل
نن هغه څه وزارت د واکسین د چین د هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوې وه عملا به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبت پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وویل چې په تېرې یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر 10,000 اوښتی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې د عمان تر اوسه له شپږو لوبو 12 امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو 15 امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ 50 لوبډلو په منځ کې 14 ځای لري او د عمان لوبډلې 9 ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوی څېری حامد میر چې تیره میاشتې پر پاوز انتقاد کړی و او بیا له خپرونو لرې شو بخښنه وغوښته. د په ټویټر کې پرونو ولیکل چې پاوز ته د یوې ملي ادارې په سترګه ګوري او درناوی کوي. دی زیاتوي چې دی د زړه له تله د هغو کلماتو له کبله بخښنه غواړي چې د چا د ځورولو سبب شوی وي. حامد میر وروسته تر هغې انتقاد کړی و چې پر خبریالانو د بریدونو پر ضد اعتراض وشو او بیا د اسدالي تور په نوم یو خبریال په اسلام آباد کې په خپل کور کې ووهل شو. اسدالي په سیاست کې د پاوز پر ونډه اعتراض کړی و. حامد میر د اونۍ په پیل کې د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي و چې د دې سربیره چې ژوند یې په خطر کې دی په پاکستان کې پاتېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن نن د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره وګوري. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د خپل لومړي بهرني سفر په ترڅ کې تیره شپه برېټانیا ته ورسید. ټاکل شوی ده چې سبا ښاغلی بایدن د برېټانیا په کورنوال ښار کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G20 په سرمشریزه کې برخه واخلي. د دې درې ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د برېټانیا هدف دا دی چې له متحدو ایالتونو سره خپل اړیکې چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ په وخت اغېزمنې شوې وې بېرته عادي حالت ته راوګرځوي. ولسمشر بایدن به د G20 سرمشریزې تر څنګ د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره هم دوه په دوه خبرې وکړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د امریکا د کانګرس غړو ته وویل چې مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا غواړي چې بیلاروس د اروپا په شمالي کوریا بدل کړي. تخانوفسکایا پرون له پلازمینې پراګ څخه د خبرو په مهال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې هیله وکړه چې د هغو خلکو او شرکتونو پر ضد بندیزونه زیات کړي چې د بیلاروس رژیم ته اقتصادي ګټه رسیږي. تخانوفسکایا زیاته کړه چې لوکاشنکو نړیوال سولې او امنیت یو ګواښ دی او دا یوه بېلګه ده چې د مې په درویشتمه د راین آیر هوایي شرکت الوتکه په زور راښکته کړه او یو خبریال ترې ونیو. تخانوفسکایا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د بیلاروس د کړکېچ په اړه دی په لویو غونډو کې لکه د اوو سترو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشریزه کې خبرې وکړي او د بیلاروس د ډیموکراسي پلوه مشران د دې غونډو ته ورو غواړي. د اروپایي ټولنې هم هیله وکړه چې د بیلاروس پر کړکېچ په لوړه کچه یو کنفرانس جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړې او د ژوند په شی بو کې مو هم د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخچه ته کتنه کړې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به ترسره شي او ځینې کسان په حضوري شکل په هغه کې ګډون وکړي، د افغانستان او پاکستان د پیژندل شوو دینی عالمانو سربیره د اسلامي همکاریو د سازمان استازي او یو شمېر نور چارواکي برخه واخلي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې د دې غونډې د جوړېدو لپاره له دوه کلونو راهیسې هڅه کوله چې اوس بریالی شو. موضوع مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوه کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د موږ د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماونه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شو او د قدس جماعت امام الشیخ اکرم صبری همدارس د مکې مکرمې او مدینه منورې امامانو او د بنگلاديش او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې ګڼ پاکستاني دیني عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دیني عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وایي چې پخوا یو شمېر پاکستاني دیني عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. هغوی راته ویلي وو چې د خارجي قواوو موجودیت یو ستونزه ده، ولې خارجي قواوې دلته نه وي، دا ستونزه نوره بانه نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا بانه له منځه تللې ده او هېڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي، په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي. خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریکه کړه، هغه د دې غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبر چې څوک دي، څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لویدیځ لاسپوڅې ګڼي او د میله لومړۍ نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخته کړې دي.
تاسو له پیغامونو
زده نازینه د کونړ ولایت څخه زه دی یو نازینه په صفت باندې د افغانستان دی یو جنګزپلی په صفت باندې راځي ورور نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول، ډیر معلولین شول، د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته، د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دواړو ټیمونو باندې نه راغلي چې زما سوال ومني راځي نو په افغانستان کې صلح هو کې نو په افغانستان کې د لوینې توې د پرې دی دغه د مذاکرات مې سکینې ورونه یو بل سره کېنې لوړې جوړې تر اکاس کې بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي. ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپینګیرې شو، سپینګیرې هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او ارامي راشي.
مخه دا جنگ کم کم شروع و دول دوامدار است بوله. بعدی ورجه دا جنگو را غلی و وزوی انا ناچاره را غلی و لاک سوک لکوره وز چه ناچاره نی و کور ما وان و نگره نیم کور نگرد سولو. و زمان و سپنگیره می وره پاتر دا المسیان ما را استنه پا مینوکی پا بدالیگی پا لکتوکی پا خروکی میزان را استنه دا.
لوګر نه دم پښتون غوښتنه ده نور د جنگونو بس کوي، نور د اعتمادو غم خوري بس د خلکو له چیرونه له هدا هر مسلمان له چیرینه غم ښکاري بس ورور په چیرې کې غم نيستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوري دي. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورک شي له افغانستانه.
محمد نادر ندرتی د ایران څخه کومل کی دا سول باندې میشي د افغانانو نورونو او دغه ډول د ټول مسلمانانو نورونو ترمیان په قوت او ورورګلوي اتفاق او اتحاد راځي. ځکه چې دا یو څلوېښت کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویېږي.
موږ د نور د مشرانو ته دا خوایست چې دا مشران باید دا وڅوکي چې دا ټول ملت د اولاد په سر به وګوري، د اولاد په سر به ورته وګوري، خپل عیال ته وګوري، دا رب دا ټول څه رقم دی وګوري، دا ټول د دې اولاد دي. موږ د دې سره دا خوایست چې دې موږ سره د همکاري وکړي، دا ټول وکړي، دا تاوتریخوالي کم کړي او دایمي ورته باندې کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي
رادیو اوري افغان پوسټ شرکت یو نوې الکترونیکی سیستم پرونه اعلان کړ چې لمخه به ګمرکی فورمې په انلاین ډول ډکې کیږي. د دې شرکت مشر احمد وایس په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوال ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې په یو نیم سل هیوادونو کې عملي کیږي.
د افغان پوسټ شرکت وایي د دغه نوي سیستم هدف دا دی چې ګمرکي اطلاعات خوندي د سوء استفادې مخه ونیول شي او د ګمرکي اظهار لیکونو سیستم ساده او اسانه شي. د دغه شرکت مشر احمد وحید وایس د چهارشنبې په ورځ خبری کانفرنس ته وویل چې دا سیستم د پوسټ نړیوالې ټولنې یا یو پی یو لخوا جوړ شوی چې د افغانستان په ګډون په 150 هیوادونو کې پلی کیږي.
در سال 2021
د دې سیستم پلې کول په 2020 کال کې په ټولو هیوادونو باندې الزامي سو او که ګمرکونه دا سیستم ونه کاروي کوم پارسل چې لیږي اړوند هیواد یې بیرته مسترد کوي. یعنی دا سیستم افغان پوسټ او ګمرکونو باندې الزامي دی چې باید وی کاروي.
ګمرکات الزامي هستند.
نوموړي وویل چې پخوا به د یو جنس د لیږلو لپاره ساعتونه وخت نیول کېدل چې اوس په دغه نوي الکترونیکي سیستم سره یوازې 2 دقیقې ته اړتیا ده چې ګمرکي پوسټ لپاره اپلای وشي. د افغانستان د مالی وزارت هم له دغه سیستم څخه هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې د مالی وزارت تر اوسه د پوسټ پارسل سیستم سره په رسمي ډول نه دی وصل شوی، ولې په ټوله کې د مالی وزارت له هر هغه نوي سیستم څخه چې هغه د اسانسازۍ په برخه کې خلکو سره
لا بلی خوا افغان پوست شرکت وایی تر دی وروست گمرکونه حق نلری چه پارسل خلاص او وی گوری. بخوا تر دی داس شکایتون موجود و چه گمرکونه ده خلق و پارسل خلاص وی او تریسو استفاده کوی. افغان پوست شرکت ده غشان جاد ورکوی چه نوی سیستم که ادرس ده توکو وزن قیمت او ده توکو شمیر پاره دقیق معلومات اخستل کیگی چه پدی سر ده پارسل ده مسترد که دو مخنیوی کیگی. یا سیستم په ډیری اسانۍ سره حتی په ټلیفونونو کې د آی ډی جوړولو لاره ترسره کیږي او د ساعتونو وخت ضایع کېدو مخنیوی کوي. د یادونې ده چې افغان پوسټ شرکت په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او تر ډیره د خلکو او ادارو ترمنځ اداري چارې اسانه چې د پاسپورټونو ویش مهم هغه بلل کیږي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور از کفیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام موضوع هم بیا په افغانستان کې رواني جګړې او د جګړو تر څنګ د سولې ټکنۍ خبرې دي. په تیر بیا په مکه مکرمه کې چې دینی عالمان سره راغونډیږي د افغانستان د جګړې په اړه خبرې کوي. کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د کندز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبدې د له منځه تللو په حال کې دي او ډېرې هم د غصب له ګواښ سره مخامخ دي، خو تر اوسه پورې حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. نور په دې رپورټ کې
په کندز ولایت کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي آبدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بالکل زه باید دا ووایم چې تاریخي آبدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانې ثابتولی شي هغه هم دا تاریخي آبدات او لرغوني آثار دي. خو کله چې دغه لرغوني آبدات او آثار تخریب کیږي او له منځه ځي نو دا په دې معنا ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت له منځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین مایار بیا خبرداری ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې د دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي نو پراتلونکي څو کلونو کې به ټولې تاریخي آبدې له منځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو د هغو لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامدیو له امله زیاتره دغه لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي او تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړې نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکر قدردان هم وای چې د یو شمیر تاریخي سیمو ځمکې د سیمو ییزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوې دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کېږي موږ څه نشو کولی، خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي، خو دغه په تېرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نولس لرغوني ابدې ثبت او راجستر دي او دا چې دغه لرغوني سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
موږ تر نغدۍ کې د ولایت کندز از لس قلامت بسیار بیشتر برخوردار است. از بالای سار کندز که به نام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندز لوی عابده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره، تپه چهل دختران، د حاجی شهید جومات، د ساقی بای جومات، د خواجه مشهد زیارت، د امام صاحب روزه، د امام صاحب د مهرنگار کلا، د ژوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې، د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې، د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او داسې نورې عابدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعات او فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د امام صاحب روضه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجی شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بېلابېلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې د خبرونې البته د روان خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ. د کابل د شهید شمشیر زیارت تاریخچې ته مو پکې کتنه کړې. په بله د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو بیا د زده کړو د حق پر موضوع خبرې کړې دي.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
خو اوس پر راشو اروزګان ته. په اروزګان کې ښځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. یو شمیر ښځو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې نه کوم بل میله ځای شته او نه هم کولی شي چې په نورو د هغو ځایونو کې چې خلکو د تفریحي لپاره جوړ کړي دي هلته ولاړ شي، ځکه دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په اروزګان ولایت کې ښځې د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري، بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو ښځې نسي کولای چې په دغو ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده او ازادي راډیو ته یې وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي، ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
دغه تقسیر نه دي، د کندهار ولایت، کندهار، د کابل، داسې نه دي. ډېرې خواري وزارې دي، نور که میلې نه لري، که داسې نه دي او داسې پارکونه لري. ګوره بس عینومېنې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي که نشته. اوس لکه داسې ځایونه یې نه دي جوړ کړي، پارکونه یې نه دي جوړ کړي بېرته. دې ته مې نهغه غوښتنه چې ده ښځو ته یو لار ورپیدا.
نوربیبي زیاتوي چې د دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره ښځو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اروزګان ولایت یوه بله اوسېدونکې ده. دا له دولته غواړي چې په اروزګان ولایت کې دي ښځو ته پارک جوړ کړي.
نو دا تاسو وخت دلته یو نه ویل هغه لا په دې کې دا موږ به ګرځو په خبره
د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د شوزو دا خبرې تاییدوي، خوای چې دوی اوس په ترینکوټ شار کې د شوزو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسرونو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي، او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږي. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل ثبتنام راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي، او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي. چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغۍ ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د کورونا وبا په اړه مو د یو افغان ډاکټر څرګندونې واورېدې. راځو د جی او یا د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریز موضوع ته. ټاکل شوې سبا دغه سرمشریز د بریتانیا په کورنوال ښار کې جوړ شي. په دې سرمشریزه کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا مشران د نړۍ پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کوي. خو له اجنډا ښکاري چې په دې درې ورځنۍ سرمشریزه کې به پر امنیتی موضوع ته البته ډیره توجه وشي. نور په دې راپور کې
دا لومړی ځل دی چې په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سره یو ځای کیږي او یو بل له نږدې ګوري. له کورونا سره مبارزه، د چاپیریال بدلون او د ولسونو واکمنۍ ته متوجه ګواښونه د دې غونډې د اجنډا د سر موضوعات دي. د کرکټ نړیواله ډله په یوه راپور کې څرګندوي چې دا غونډه د لویدیځو هیوادو ترمنځ له یو لړ ناخوالو وروسته جوړیږي چې تر ډېره یې علت د 2019 او 2018 کلونو په غونډو کې د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی چلند و. خو دا ځل د چیوو مشران د روسیې او چین په وړاندې ګډ دریځ لري، او په ځانګړي ډول د جو بایډن د بریتانیا سفر چې تر ولسمشۍ وروسته یې دا لومړی رسمي سفر دی، د غونډې اهمیت به نور هم زیات کړي. د سولې او امنیت موضوعاتو ته په دې نړیواله غونډه کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی چې دا چاره عادي نه ښکاري. که څه هم جیو ناسه په 1900 کال کې د هغه وخت اقتصادي کړکیچ لپاره رامنځته شوه، خو خپله لومړۍ ځانګړې اعلامیه یې په 1980 کال کې خپره کړه او پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځ یرغل وغانده. د چیو غونډې مشرانو تر دې وروسته د نړۍ د امنیتي او سیاسي کړکیچونو په اړه د بالکان د جګړو، د منځني ختیځ د بحران او د لیبیا د امنیت په اړه خپل ځانګړی دریځ درلود. د چیو هیوادو په وروستیو میاشتو کې هم دا موضوعات نه دي هېر کړي. د چیو د بهرنیو چارو وزیرانو د می په میاشت کې په لندن کې د غونډې پر مهال د ایران د اټومي لانجې نیولې د میانمار تر پوځي کودتا پورې خپل دریځ څرګند کړ. جیو هیوادونه به د کارنوال په غونډه کې د جیوپولیټیک موضوعاتو په اړه هم بحث وکړي، خو د اوس لپاره چې کورونا وبا خپره ده، د غونډې برخوالو پریکړه کړې ده چې شخړو ته لومړی توپ ورنه کړي. د کړکیچ نړیواله ډله څرګندوي چې دا خبره تر یوه بریده د درک وړ ده، خو حقیقت دا دی چې دا مشران د جګړې او سولې په تړاو د نړۍ ډېرو لومړیتوبونو ته شا نه شي ګرځولی. د کورونا واکسین لپاره پراخ مبارزه په هغو سیمو کې هم پکار ده چې په جګړې کې دي او کمزوري دولتونه لري، ځکه چې دا ویره شته چې د کورونا نوې بڼې پیدا شي. د چاپیریال په برخه کې هم د امنیتي شخړو مخنیوی مهم دی، او د چیوه هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په تیره غونډه کې د خوراکي موادو پر امنیت تمرکز وشو او د غونډې برخوالو څرګنده کړه چې دا ډول ستونزې تر ډیره له جګړو پیدا کیږي، نو د چیوه هیوادونه نشي کولی چې د شخړو د مدیریت او د لانجو له حل څخه لري پات شي.
ترڅو د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه سرمشي ځکه اعلان وکړ چې هیواد 1500 میلیون ډوز واکسین پیری چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف لارې د نړۍ په بېوزلو هیوادونو ته وړیا ورکړي. په همدې سره رسی ګوري خبرونه دوهمې نیمایي ته په افغانستان کې اتنیمې بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا د شاخصۍ دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سخت دریځو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړ مش په وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسي لس ماین پاکانو وژل او نږدې 13 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې پر روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د خبرونو نور جزئیات نه دي خبره شوې. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د ناتو له ملکی استاد سره د ناتو د مرستو پر دوام خبرې وکړې. حمد الله موهب پرون په کابل کې د ناتو له ملکی استاد ستيفانو پونتیکورو سره وکتل. ټاکل شوې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمینه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوراوي لوبه ده. د پاکستان د خصوصي تلویزیون جو پیژندل شوې څېرې حامد میر چې تیره میاشتې پر پوزه انتخاب کړی او بیا له خبرونو لرې شو بخنه و غوخته. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. کوم غوخته ویدې او نور خبرونو تفصیل به هم کوله شي د ازادي رادیو په ویپانه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونځ خبرونه خبرو ته چمتو دي. خو تر هغه مخکې په کابل کې د سید الشهدا د انجنو پر خونځي له ورستي بری درسته یو شمیر د دې خونځي زده کوونکې ویل کېږي په رواني ناروغي وخت شوي. ازادي راډیو د یو شمیر زده کوونکو له کورونا سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د یوې تیاري ورځې تریخ داستان دا د حدیثې غږ دی. د عاطفې مور چې یو میاست د مخه په سید شهدا خوانځي کې د بریټ په ځای کې و. د روان کال د ساور په 13 کابل کې د سید شهدا خوانځي ته د ننوتلو دروازه کې د ځای پر ځای سوي ماينونو او موټر بم د چاودنې لامل د جمهوریت ریاست د دوهم معاونیت سرور دانش د دفتر د ارقام لمخې لک تر لګه سل کسان وزل سوي او شاوخوا 150 نور پکې ټپيان سوي دي. له عاطفې سره بختیاري وکړه او د خپل نورو ټولګیوالو او خوندیوالو په تیر زخمی یا هم اونه وصل سوه. خو له رواني پلوه سخت اغیزمنه سوې ده. دا ولسکلنه انجلۍ د سید شهدا خوندی دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه په اسانۍ خبرې نسی کولای، خو مور وایي چې هغه خپل لور لک تر لګه لاس روختونونو ته لګولې، خو لا هم عادي حالت ته نه درګرځېدلې.
لاسونه په خې شخی کېږي، خپل غاړه نیسي، خبرې نشي کولای، په ژور فکر کې لاړه شي او زمون خوا ته ګوري. وایي ډاکټر ته یې بوځي دوه یا درې ساعته تر شپږو ساعتونو پورې همداسې وي. همدا اوس مهال خپل عقل له لاسه ورکړی. په کور کې وایي دا څوک دی، له کوره یې وباسئ، وی باسئ، ته مې مور نه یې. دا یې اوس رواني حالت دی.
د عاطفې ډاکټر جمعه شیخزاده وایي چې د سید شهدا خوندې ته د عاطفې د کور نږدېوالی او د برید د ورځې یادونه د هغې ذهني وضعیت لا خرابوي او هیرولي ورته ستونزمن دي.
لبه د مرغه موج یو څنا وخت او پیژندل شاوخوا درې ورځې کیږي چې موج د هغه د اعصابو خرابېدو پر مهال د تیپی پرواني حالاتو اخته کېدو باندې پوسو. مورې ماته زنګ وهي، ویلې چې وضعیت ډیر خراب دی. زه کور ته لاړم، امیدیدل چې وضعیت واقعیت هم غیر نورمال دی.
زیات وخت په هغې باندې عصبي حملې راځي، وروسته بېحاله کېږي، بېهوشه کېږي او ژبه یې ګونګۍ کېږي. تر ټولو مهمه دا چې د دې کور په ښوونځي پورې تړلی موقعیت لري، د کور ټول غړي یې شوقه دي.
ساکینه هم په دغه حمله کې له رواني پلوه زیانمنه سوې. دا د سید شهدا ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې ده. د ساکینه مور هاجر وایي
بې هوشه بس و، چیغې به یې وهلې، یو ساعت تر دوو دریو ساعتونو به یې هم چیغې وهلې، په هوش کې به نه راتله. موږ به روغتون ته بیولو ته اړ کېدلو، روغتون کې به یې هم ورته پیچکاري کوله. چې کله به یې ورته سیرون او نور د آرام درمل ورکړل، لږ به آرامه سوه.